द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سړی مشه خضرمن اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو خاوري نن د یکشنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده واښه وې دی په پښتونخوا کې د سهارت نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې لس نیمې بجې دي او د دسمبر د میاشتې شپاړسمه نیټه ده زما ستاسو قربانه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي مسودې قرارداد کار کوي کوم چې بعد امریکای پریکړې وروسته هم د بیت المقدس په خوانی ارزښت او حیثیت وساتي
تمه ده چې د سلامتی کونسل دا نوي مسوده به را روانې اونۍ رایو لپاره وړاندې شي خو دا امکان نه څرګندېږي چې دا به کامیاب شي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په یمن کې په یو بل بشري ناورین سره مخ دي د ادارې ویان بابر بلوڅ وایي د سعودي عربستان لخوا په هغه هیواد بندیزونه لا نه دي لرې کړی شوي
The blockade of Yemen, which has yet to be fully eased, has also resulted in shortages and subsequent price increases for fuel, water.
امریکایي چارواکي وایي د کالیفورنیا ایالت په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د وژنې لپاره یا 1000 مامورین او یو شمېر هلیکاپټرې پر ځای کړي دي سرټکی تاسو واوریدل وز غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې یوې مسودې کار کوي چې د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس یې د اسرائیل سرخار په توګه وپیژند او په نورو هیوادونو څه اغیز ونه کړي او بیت المقدس خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورنه کړي د امنیت شورا نور هم هغه فیصلې چې د بیت المقدس په حیثیت باندې څه اغیز ولري ناقانونه بللې دي د امریکای ولسمشر د بیت المقدس د اسرائیل سرخار په توګه پیژندل د ټولو اسلامي هیوادونو غوسه راپارولې او په دې تړاو یې په ترکیه کې هم د اسلامي هیوادونو په ګډه غونډه ترسره شوې ده بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې اوسنۍ وسلوال د ملا عمر را د وخت طالبان نه دي حضرت عمر زاخیلوال د امریکا غږ له دیوه راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې اوسني او پخواني طالبان توپیر لري د ښاغلي زاخیلوال په وینا د سولې په بدل کې باید طالبانو ته په قدرت کې برخه ورکړل شي او عمومي بخښنه بالکل باید پکې وشي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه دغه افغان ډیپلوماټ وایي چې کابل او اسلام آباد له ملګرتیا پرته بله لاره نه لري اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیر وایي چې د یمن له هدایده او اتایز ولایتونو څخه وروستو ورځو کې تر 1400 زیات کسان کډه شوي دي خلک په سرخار سنا او شاوخوا برخو کې له تازه جګړې وروسته کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي یونیسیر وایي چې دوی د مرستو د عملیاتو لپاره نورو مرستندویو ادارو سره کار کوي چې په لوړه کچه د دې کډوالو او راتلونکو نورو کډوالو سره کومک وکړي د ادارې ویان بابر بلوڅ ویلي دي چې په هدایده د 2000 کورنیو لپاره مرستې لیږل شوې دي او نورو زیاتو کورنیو لپاره د مرستې شیان په لاره دي خو هغه وایي د سعودي عربستان لخوا د یمن باندې بندیزونه هم لا نه دي لرې شوي بلې لورې ته امریکایي چارواکي وایي چې د کالیفورنیا ایالت په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د وژنې لپاره یې 1000 مامورین او یو شمېر هلیکاپټرې لیږلي دي له اور څخه نږدې 1000 ودانیو ته زیان اوښتی دی د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې دغه اور د تیرو دوه اونیو څخه هم لا زیاتې مودې راهسې دوام لري د بیړنۍ مرستو چارواکي وایي چې دغه اور نږدې 1,15,000 هکټار ځمکه سوځولې ده او دغه اور مړولو لپاره او په دې باندې به د 980 میلیونه ډالرو لګښت کیږي
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا دیوا رادیو دا تاسو د دیوا خبری خپرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو د دیوا په دې خپرونه کې به تاسو از موږ سره ځینی راپورونه او موږ سره سیمه ایز راپورونه او نړیوال راپورونه شته. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی راپور هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تړاو دی چې دغه امنیت شورا په یو داسې مسودې باندې یا قرارداد باندې کار کوي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس یې د اسرائیل سرخار په توګه وپیژندو په نورو هیوادونو څه اغیز ونه کړي او بیت المقدس خپل پخوانی حیثیت یا ارزښت له لاسه ورنه کړي. نور تفصیل یې څه دی زموږ همکار کلیم افضل څخه په دغه راپور کې اورو.
ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په یوه داسې مسودې کار پیل کړی چې پکې د بیت المقدس هغه زوړ حیثیت غوښتنه کیږي کوم چې د صدر ډونالډ ټرمپ د هغې اعلان نړواندې وو چې پکې بیت المقدس د اسرائیل سرخار ګرځولی او د امریکې سفارتخانه هم د تلابیب نه بیت المقدس ته منتقل کولو فیصله کړې. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په دې مسودې کې هغه ټولې نوې فیصلې هم غیر قانوني بللې کومې چې د بیت المقدس په حیثیت کې څه بدلون راولي. مطبوعات لیکي مصر حکومت لخوا جوړه شوې مسوده تیره ورځ د سلامتی کونسل 15 مستقل غړو ولیده او پکې د امریکې یا د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ نوم نو څرګند شوی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ډینی ډینن دا مسوده د فلسطین لخوا یو داسې هڅه وبلله چې پکې د تاریخ بدلولو کوښښ شوی وي. نوموړي په خپل بیان کې وویل هیڅ کومه رای یا بحث حقیقت نشي بدلولی. بیت المقدس ته اسرائیل سرخار دی او همیش لپاره پاتې شوی. موږ به د دې تاریخي حقیقت لپاره خپلو ملګرو او اتحادیانو سره مقابله کوو. د مسودې خبر د هغې وروسته راغلی چې یوازې یوه ورځ وړاندې د ترکی صدر رسب طیب اردوان وویل مسلمان هیوادونه به د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د صدر ډونالډ ټرمپ د 6 دسمبر فیصله منسوخ کړي. د قرارداد په مسودې کې ټولو هیوادونو نه غوښتنه شوې چې په بیت المقدس کې خپلې سفارتخانې جوړولو نه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په 2018 کې هم په یو قرارداد کې په صفاټوکو کې ویلي وو چې د 4 جون 1980 کې چې د کومو پولو حدونه مقرر شوي وو نو په هغې کې به هیڅ بدلون نه راولي تر څو چې ټول فریقین خبرو اترو د لارې کومې پریکړې ته نوي رسیدلي او د بیت المقدس حیثیت به هم برقراره وي. هغه وخت هم اسرائیل د قرارداد مخالفت کړی وو، خو 0 په مقابله کې په 4 رایو سره هغه قرارداد منظور شوی وو. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ دسمبر په 6 نیټه خپل د صدارتي کمپین هغه کړی لوس پوره کړو چې پکې د ویلي وو بیت المقدس ته به د امریکې سفارتخانه منتقل کړي او د اسرائیل سرخار به ومني. د صدر ډونالډ ټرمپ د فیصلې وروسته په ګردې مسلمانې نړۍ کې احتجاجونه پیل شول او دا فیصله یې غلطه او ناانصافه وبلله. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د 500 مسلمان هیوادونو یوه غونډه راوبلله او فیصله یې وکړه چې شرقي بیت المقدس به اوس د فلسطین سرخار وي. او آی سی په غونډه کې غوښتنه وشوه چې ټول هیوادونه دی فلسطین د یو ریاست په حیث ومني او بیت المقدس ته د فلسطین قبضه شوی خار وګرځوي. پاکستان او افغانستان کې هم په حکومتي کچ د صدر ډونالډ ټرمپ د اعلان مخالفت شوی او یا څرګند کړي چې دې سره به په مسلمانی نړۍ کې نفرت او د انتقام جذبات راوپارېږي. تمه دا چې د سلامتی کونسل دا نوې مسوده به را روانې اونۍ رایو لپاره وړاندې شي، خو دا امکان نه څرګندېږي چې دا به کامیاب شي. د مسودې کامیابۍ لپاره په 15 کې د 9 رایو ضرورت دی.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا سهارنۍ خبری خپرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو، د مهال د یمن په اړه یو راپور لرو چې غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کړو چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په یمن کې له یو بل بشري ناورین سره مخ دي. د ادارې ویان د بابر بلوچ وایي چې د سعودي عربستان لخوا په هغه هیواد بندیزونه لاندې دي لري کړای شوې. تفصیلات یې څه دی او دغه ناورین څه دی؟ تاسو ته ټوله د دې تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي د یمن له هدیده او تایز ولایتونو څخه وروستیو ورځو کې تر 1400 زیات کسان کډه شوي دي. دا خلک په سرشار سنا او شاوخوا برخو کې له تازه جګړې وروسته کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. UNHCR وایي دوی د مرستو د عملیاتو لپاره نورو مرستندوی ادارو سره کار کوي چې په لوړه کچه د دې کډوالو او راتلونکو نورو کډوالو سره کومک وکړي. د ادارې ویاند بابر بلوچ ویلي په هدیده کې د 2000 کورنیو لپاره مرستې لیږل سوي او د نورو زرهاو کورنیو لپاره د مرستې شیان پلار دي. خو هغه وایي د سعودي عربستان لخوا د یمن لارې بندولو څخه په بیړنیو عملیاتو کې خنډونه دي.
د بلوکیډ اف یمن which has yet to be fully eased has also resulted in shortages and subsequent price increases for fuel, water, essential commodities including food and vital medicine. This has hit
هغوی پر یمن باندې بندیزونه لا تر اوسه پوری نه دی لري کړل سوی او لدی عمله د تیلو او بو او د نورو شیانو لکه خوراکي توکو او مهمو دوایانو کمی رامنځته سوی او بیې زیات سوی دي. لدې څخه یو شمیر به کوره ځایی او مهاجر یمنیان اغیزمن سوی دي. یمن ته د سوداګریزو توکو او بشری شیانو پر سوالو باندې بندیزونه لا تر اوسه پر ځای دي. بابر بلوچ وویل یو ان ایچ سی آر په ځانګړې توګه د 1400 ایریچریایي کډوالو او په الخواکه کې د ملکی یمنیانو د آینده په اړه اندېښمنه ده. د ده په وینا دغه سیمه چې له الهدیده څخه 112 کیلومتره په جنوب کې ده پوجي سیمه اعلان شوی. هغه وویل د روانو جګړو له امله هلته خوراکي او د نورو شیانو په رسونه کې مشکل دی. نوموړي زیاته کړه له یمن څخه د سومالی کډوالو ایستل او سومالیا ته د ستنونې پلان یې درولې دی. د بابر بلوچ په وینا د یمن له عدن ساحل څخه د سومالیا بربرا ساحل ته درې کښتۍ ځکه نسوې روانې چې د چارواکو لخوا ورته اجازه ورنه کول سوه. دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
ډیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د مهال زو سیمه ایزو راپورونو ولورې ته چې پاکستان کې د بشري حقوقو اداره یا ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د مذهب ازادۍ او هغه ډلې چې په لګکیو کې راځي د هغوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي او د دې تر څنګ مسودې یا بیلونه دې هم جوړ کړي. نور تفصیل یې څه دی د ارشد حسین په راپور کې اورو.
د خالی پرواز اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د هیواد د بشري حقوقو د خپلواک سازمان ایچ آر سی پی غړی او وتلې قانون پوه اسما جانگیر ویل موږ نن هیواد کې د مشت اقلیتونو د حقوقو او د مذهبي ازادۍ په باب لا خبرو لراغلی وو او په خبرو خبرو کې په دې نتیجه رسیدلی وو چې موږ مطالبې اوس د چا نه وکړو. پاکستان کې دا وخت نظام د چا په لاسونو کې دی او کدا غوښتنې د منتخب حکومت نه کوو نو دا به کتل وی چې آیا هغوی په حقیقت کې واک لري او کنا. نوموړي پوښتنه راپور تکړه چې اسلام آباد فیض آباد کې وړاندې موده کې د یو مذهبي تنظیم لخوا د راجول کړي شوي احتجاجي پرلت پشا څوک دي دا هم معلومول اوس ضروري شوي دي. میرمن آسما جانگیر هم دا راز زیاته کړه چې دا اوس یو راز نه دی پاتې چې د پاکستان په سیاست کې هم پوز وردن نه شوي دي. دلته په هر څانګه کې پوز ناست دی او زمونږ حکمران اوس پوز جوړ شوی دی او موږ چې کوم خفیا لاسونه یادوو هغه په جی ایچ کیو کې دی او یوازې سیویلین حکومت نه بلکې مخالف سیاسي ډلې هم پوز ته سلامی شوی دی.
مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین سے اور نیشنل اسمبلی کے سپیکر سے کہ وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائے اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس یہ ہونے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ فیض آباد کا دھرنا جو ہے اول وہ یہاں آیا کیسے، نمبر ایک، نمبر دو وہ کون لوگ تھے، نمبر تین وہ کیسے لائے گئے، نمبر چار جب پولیس ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو رہی تھی تو جو نیا ایک لوٹ آیا وہ کس جگہ سے آیا، اور پھر یہ کہ جو ضامن بنے وہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ضامن بنے اور کس کے ضامن۔
هغه وای منګ د سینیټ د چیرمن او قومي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کوو چې هغوی دی د فیض آباد د احتجاجي پرلت د پلټنو دپاره یوه پارلماني تحقیقاتي کمیټې جوړه کړي او د دغه پارلماني کمیټې کار دی دا وټاکل شي چې فیض آباد کې د مذهبي تنظیم پرلت وښونکي دلته څنګه راغلل، هغوی څوک وو، هغوی څنګه راوستل شول او چې پولیس د هغوی په پاسولو کې بریالي کېدل نو بیا د چا په وینا رستو شول او څوک چې زامینان جوړ شوي هغی په کم ډول زامینان جوړ شوی دی. په دې خبری غونډه کې موجود د ایچ آر سی پی یو بل مشر ای رحمان اویل موږ سیاستدانانو ته د بدو ردو ویلو په حق کې نه یو، غواړو چې سیاست مداران را یوځای شي او هیواد د موجوده امنیتي او سیاسي کړکېچ نه راوباسي او ټولو ادارو ته په خپل خپل آیني چوکاټ کې دننه د اوسېدو او کار کولو غږ وکړي. خیبر پختونخوا ایالت کې د بشري حقونو د دغه خپلواکه سازمان د صوبایي څانګې مشر ښاغلی دوست محمد خان ویل د دغه میثاقي حقوق مرام په مددي ټولنه کې آگاهي خورول او په هغه سیاسي مشرانو د اولس لخوا فشار زیاتول دي څوک چې د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي دي. هغه ویل د هیواد ټولنه د مذهب په حواله د زغم د نشوالي سره مخ ده او د زغم د زیاتولو لارې نوموړی څه داسې په ګوته کوي.
ماشومانو ته چې درسي کتابونو کې کم سلیبس کې خوده شوی دی هغه لږ هارمنی سکول غواړي، دغه رنګې مطلب چې د نور میډیا باندې چې کم دغه کېږي یا مطلب چې دلته چې مذهبي جماعتونو دپاره کمی یعنی بې لګام مدرسې جوړې کړي، هر سړی چې دی مطلب چې مدرسه جوړي او مطلب چې د هغې چک نشته د حکومت طرفنه چې ستا سلیبس سره ته خلکو ته سخی دا ماشومان د کم ځای نه بل غټه خبره دا چې
میرمن اسما جانگیر پر ډاګه کړه چې د هیواد بقا او سلامتیا په جمهوری نظام کې پرته ده او په هغه نظام کې نه ده چې د جی ایچ کیو نه چلیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونې ته غواږیز، دا خپرونه لا دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پاکستان د اسلام آباد عدالت ګواښ کړی دی چې که د رسنیو څخه د مذهب د سپکاوي مواد په یوه اونۍ کې لرې نه کړای شول نو د وزیر اعظم په ګډون به یو شمیر وزیران د عدالت د سپکاوي ذمهوار وګڼل شي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي د اسلام آباد څخه د ډیوا راډیو خبریاله رابعه پیر تاسو ته وړاندې کوي.
د اسلام آباد های کورټ قاضي جسټیس شوکت عزیز حکومت ته د روان کال د مارچ په 1 نیټه پر سوشل میډیا د مذهب سپکاوی کوونکي مواد خوروونکو په ضد قانون سازی په اړه قانون پورته کولو او په دې اړه تفصیلي رپورټ جمع کولو حکم ورکړی و، خو حکومت په دې اړه تر اوسه دغه رپورټ نه دی جمع کړی. چې په دې اړه کېدونکې اوسنۍ اورېدنه کې قاضي جسټیس شوکت عزیز وویل چې د عدالت سپکاوی کوونکي د آئین لاندې نسی خلاصېدی او دا چې د عدالت د سپکاوي په جرم کې وزیر اعظم د مذهبي چارو وزیر، د کورونو چارو وزیر، د قانون وزیر او د خبر او خبرتیا وزیر د عدالت د سپکاوي تورن ګرځول کېدی سي. ولې چې د عدالت د سپکاوي په جرم کې پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر یوسف رضا ګیلانی هم خپل د وزیر اعظمۍ د چوکۍ څخه لرې کړی سوی و. څېړونکي پر سوشل میډیا خلک د اظهار د ازادۍ سره ګرځول یو خطرناکه عمل ګرځوي او وایي چې د سایبر کرایم په شان قانونونو له وجې تر ټولو لویه خبره دا ده چې څوک په ازادۍ سره پر څه معامله د سره خبرې هم نسي کولی. د سوشل میډیا د حقونو ادارې پرس فار آل کارکوونکی فرحان صدیقی ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي مش یو ډیر خطرناکه پلو ته روان یو، ولې چې زموږ په هیواد کې یو شمیر فرقې موجودې دي نو په کومو بنیادونو به د مذهب پکاوی پیژندلګو کېږي او خلک به څرنګه خپل بې ګناهي ثابتوي. په داسې حال کې زموږ عدالتونه دغه فکر او سوچ نور مضبوط کړي نو ژوند په نور ډیر ګران سي. د روان کال د مارچ په 1 نیټه کېدونکې پرېکړه کې عدالت دا هم ویلي وو چې په هیواد کې د هغه غیر سرکاري سازمانونو پیژندلګو دي هم وسي چې د مذهب د سپکاوي خورولو دپاره کار کوي او د کورنو چارو وزارت ته د دوی په ضد د عملیاتو حکم هم ورکړی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران ګرانو او قدرمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. یو بل سیمه ایز راپور ولورې ته هم ځو چې د 2018 کال هم په ختمېدو دی. څو ورځې پاتې دي د ډسمبر د میاشتې. نو په تیر کال کې په خیبر پښتونخوا کې پرمختیاوي پروژې کومې وې او کوم کارونه تر دا مهال کړي دي؟ آیا کوم پرمختګ راغلی دی او که څنګه؟ دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه راډیو خبریال مدثر شاه په خپل راپور کې.
هر څوک موجوده صوبایي حکومت د تیرو څلورو کلونو نه پرمختیایي ټوله بودیجه استعمالولو کې ناکامه پاتې شوی دی. خو 2018 کې ځینې د ذکر وړ پرمختیایي پروژې پیل کړي دي او ښکاري داسې چې د 2018-2019 مالي کال پرمختیایي بودیجه و پړومبي ځل ټول په ټولو لګي، کم چې د موجوده حکومت اخیری کال او اخیری بودیجه ده. دې ټولو کې د پېښور بس ریپیډ ترانزیت یا بی آر ټی او سوات ایکسپریس وے د ذکر وړ دي. او د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله خان نه مو چې پوښتنه وکړه په دې دواړو منصوبو به لګښت څومره راځي، نو هغه وایي
د سوات ایکسپریس وے تقریبا 34 ارب روپۍ دي او د بی آر ټی 54 ارب روپۍ دي. او دا دواړه دا چې کوم بی آر ټی د نه دا د ایشین ډیولپمنٹ بینک په لون باندې کیږي، خو هغه لون به په بی آر ټی نه چې کوم شاپنگ مالز او د هغې دغه جوړیږي ان انکم راځي، زیات تر په هغې کې واپس کیږي. او سوات ایکسپریس وے چې ده نو هغه په پبلک پرائیویټ پارٹنرشپ باندې جوړیږي.
زیاتې هم روان کال کې پېښور رنگ روډ باندې ډیر کار وشو او کومه برخه چې نوه موجوده یعنی د 400 روډ نه تر پچګۍ پورې پاغې کار روان دی. دغه شان کال 2018 کې 92 پوهنتونونه یعنی د بونیر یونیورسټي او چترال یونیورسټي جوړ شوي او پرانستل شوي دي. د تیمرګری میډیکل کالج جوړ شوی او زر پرانستل شي او پورته دیر کې به هم د انجینیرینګ پوهنتون کیمپس پرانستل ډیر ضرور شي. او د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د بلدیاتو د رات لخوا مختلفو ډویژنونو کې د سړکونو جوړولو، لارو کوسو او نالو پخولو او شمسی رڼا لګولو شپږ ارب روپۍ مختص شوی چې پکې زیاتره مکمل شوی او په نورو کار روان دی. د غشان د یو ایس اے آی ډی په مرسته ډیری اسماعیل خان پورته دیر او منګوره کې هم پرمختیایي پروژې شروع شوې دي. ناکدان بیا وای د سوات ایکسپریس وے سڑک او پېښور بی آر ټی نه علاوه سخ کال هم صوبایي حکومت کومه لویه پروژه پیل کولو کې ناکام ښکاري. او یو خبریال ریاض داود زی وای د بی آر ټی نه علاوه هم نور داسې کارونه وو کم چې حکومت شروع کول شول.
دا چې کم بی آر ټی دی په دې کې مجبوری دا ده چې په دې کې خو قرضه ده، ټول غټ چې کم پورشن دی ادې د قرضې، او چې قرضه په کم پروجیکټ باندې وي دا غیر رسول په هغه وخت کې ځکه ضروری وي چې یو خو تاسو ته پیسې راتلل بندې دي شي، بل دا دی چې تاسو نه تپوس کېدل ضروری، بل هغه کې چې کم ټیکه داران وي په هغه د جرمانې خطر وي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې پروجیکټ خو به سرته رسي که د دې وخت کې یا که دینه لږ اخوازي، خو په سیاسي سوچ رسي، په دې کې اولسي سوچ یا د ترقۍ سوچ یا د پرمختګ سوچ دا زمانه دی خیال چې د دې خیال ساتلی شي ګینه نورم ډیر پروجیکټ سوچ هغه د دینه مخکې سرته رسولو.
په پیښور کې د بی آر ټی په حق له هم د مختلفو خلکو مختلف نظرونه دي. څوک دا پروژه د خار د پاره ګټوره، خو څوک بیا د پیسو زیان بولي، لکه یو زده کوونکی شوکت احمد چې په دې حق لوي.
آ بالکل ویلې نه دا ډیره پیدا کوي، مطلب دیسره بوال دا ویسه ټرافیک کوم مغاوي دا فلونه غا جوړ شي ټرافیک به کم شي پا، او بل دغه د خلکو د بنسټیا شي مشکل به ورته نه وي، د ټیکسیان وغیرہ یا وین وغیرہ یا د نور بسونه سکوم شو دا به وسله ختم شي او د کی به سہولت ډیر پیدا شي.
خدا بل مشر بیا وای بی آر ټی جوړې دو سره هاغه ټول سړکونه یو ځل بیا اونړې دل کم چې لګه مود وړاندې په کروڑونو روپو جوړ شوی وو.
او عوام ته لکه دا کم روډ جوړیږي د عوام ته ډیر زیات تکلیف دي، که بیماری که اسکول والے که نور خلکی لکه ډیر زیات ایمرجنسی په ګنټو ګنټو پکې ولاړ دی، روډونه دا وګوره کم جوړ کړی دي هغه واپس خراب شوی دي باران سره.
دغه شان که د صوبې یو بل لوی طاقت یعنی اوبو او د دینه جوړیدونکو بجلی ته وګورو، او حکومت داوا کړې و چې 3.5 واړه او درمیانه ډیمونه به جوړی، خو تر دې دمه فقط 100 داسې پروژې سرته رسولې دي کمې چې صرف یو څو کورونو ته برېښنا ورکول شي، خو د صوبې آمدن سیوا کولو کې هیڅ کردار نه لري. او نه هم حکومت سخت کال خپل هغه ژمنه پوره کړې ده کمه کې چې دی ویلي صنعتي مرکزونو ته به نوي تارونه غځي او په ارزانه بیه به ورته د خپلې بجلی ورکولو بندوبست کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وی پېښور.
او اوس هم یو اداریه چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا نایجیریا سره د دو ملکی کمیشن جوړېدو په ذریعہ د دفاعي ملګرتیا، اقتصادي ودې او ترقۍ او د جمهوریت او حکمرانۍ په مدونو کې د ملګرتیا د نوو لارو چارو رایستو امید کوي. د نایجیریا په قطبی غربي سیمه کې بوکو حرام او د داعش د سویلي افریقي څانګې د نایجیریا په خلکو کې لویه تباهي خوره کړې ده او د شلو لکو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه په تښتېدو مجبوره کړي دي. د امریکې نائب خارجه وزیر جان سولیوان نایجیریا کې خپل تقریر کې ویلي دي، زه په ټینګو الفاظو کې دا خبره کول غواړم چې امریکا په دې جنگ کې د نایجیریا ملګرې ده. مونږ د نایجیریا خلکو سره د خپل حفاظت کولو په کوششونو کې دوی سره د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی. نائب خارجه وزیر سولیوان زیاته کړه چې امریکې نایجیریا سره د خپل فوج په جدید کولو کې امداد کړی دی، خو یوازې په قطبین بر ختیځه سیمه کې په فوجي کار روایه کولو نایجیریا کې پوخ امن نشي راتلی. د نایجیریا کامیابی د میدان جنگ نه بهر د اقتصاد او د حکمرانۍ په خکېدو کې ده، چې پکې د بشري حقونو د شوو خلاف ورزو، ادباري تحقیقات کول او د دې ګناهګارو ته سزا ورکول شامل دي. د بوکو حرام د لاسه ډس خوړلو خلکو سره د زیست روزګار په بیا شروع کولو کې د لاس امداد په حق له نائب خارجه وزیر سولیوان اعلان وکړو چې د نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې اداره یو ایس ایډ به دې کار له نایجیریا ته نور څه د پاسه 4.5 کروڑ ډالر امداد ورکوي. امریکا به نایجیریا کې د خوراک او د غذائیت په مسلو کې هم د نایجیریا امداد جاری ساتي، چې پکې د قطبین مرختیځو صوبو دپاره ترقیاتي سکیمونه هم شامل دي. په نایجیریا کې د اقتصادي ودې او د سرمایه کارۍ ځان ته د راماتولو دپاره واضحه اقتصادي پالیسۍ او صفا سوتره عدالتي نظام ضروري دی. په نایجیریا کې د ترقۍ د پایې روانولو دپاره د توانایۍ ډېرې تیری وسیلې ډېر لوی اهمیت لري. افریقي ته د توانایۍ ورکولو د امریکني حکومت د منصوبې تر مخه به امریکا د نایجیریا حکومت سره د توانایۍ په مد کې امداد کوي، چې دا وخت لوی شمیر بې بجلی خلکو ته بجلی ورکړی شي. نائب خارجه وزیر سولیوان په دې لړ کې د 1.5 لک ډالرو د یو خصوصي امداد اعلان وکړ، چې په ګیس د چلیدونکو ولاړو کارخانو د روانولو دپاره پې د ګیس بندوبست وکړی شي. د دې ټولو اقداماتو نه علاوه اخیری خبره دا ده چې امریکا د امن او اقتصادي ودې دپاره د ښې حکمرانۍ ضرورت او اهمیت تسلیموي. د بډو رشوتونو په نوغي وستو او په صفا سوترا انتخابونو کولو به د نایجیریا حکومت نور زیات خپلو خلکو ته جواب دی شي، د خپلو خلکو د نور زیات حفاظت کولو به جوګه شي او معیشت به مخ په وړاندې روان شي. امریکې د امن و امان، ترقۍ او د ښې حکمرانۍ دپاره نایجیریا سره په شریکه کار کولو ته سترګې نیولې دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه او خبرونه د نن لپاره په همدې ځای پای ته رسیږي. یو څو شیبو کې به د مشال رادیو خبرونه پیلېږي او تاسو به هغه کولی شئ چې په همدغه سپو باندې واوري تر څو چې بیرته دی ورځې او تاسو په خدمت کې حاضرېږي. تاسو په لوی لاس سپارو، سرلوړه او آباد اوسئ.